استودیو رو ترک کنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراک تمام مهمان ها. تا برنامه بعدی خداحافظ و ناصرتان.
سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزای مو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غلاست ویم. پیل په خبرونو باندې وکړم. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د سیلونو له امله دوه ماشومان مړه شوي. په روزګان کې له پرون راهیسې سیلونه روان دي، خو تر اوسه د دغه ولایت له ولسوالیو د مرګ ژوبلې راپورونه نه دي خپاره شوي. په ترینکوټ کې له طبي پیښو سره د مبارزې رئیس حاجي خالد ازادي راډیو ته وویل سیلونو په خاص روزګان کې گیزاب او چوری ولسوالیو کې یو شمیر کورونه ته زیان اړولې او په زرګونو جریبه کرنیز ځمکه اعلان کړې. د نوموړي په وینا د یو شمیر پلونو او پلچکونو د ورانېدو له امله له اکثرو ولسوالیو سره د مرکز ترینکوټ لارې بندې شوې دي. د دې ترڅنګ د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت ویلي چې د یک شنبې پر ورځ به هم د شنبې په څیر د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د سالنګونو په شمول د واورې بارانو او سیلابونو اټکل شوی دی. د وزارت په خپل ایکس پاڼه دا خبر پاڼه لیکلې ده. د وړاندوینې له مخې د طبي پیښو د رامنځته کېدو احتمال هم شته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ویس په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو د استازي له مرستیال محمد ابو شهاب سره پر دې خبرې کړي چې ملګري ملتونه دي د افغانستان لپاره ځانګړی استازي وټاکي. په ملګرو ملتونو کې د متحده عرب اماراتو استازولۍ پرون د دې لیدنې په اړه په ایکس پاڼه کې لیکلي چې د افغانستان پر روان وضعیت هم خبرې وشوې. ملګرو ملتونو پروسه کال په ډسمبر کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي د ټاکلو غوښتنه شوې. طالبانو له دې استازي سره مخالفت کړی او ویلي چې که وټاکل شي همکاري به نه ورسره کوي. د راپورونو له مخې د ترکیې په جنوب کې په انتالیا سیمه کې یو سلو څلور اویا کسان چې په یو کیبل کار یا په یو هوایی کابین کې ایثار پاتیو له درشتو ساعتونو وروسته ژغورل شوي دي. د راپورونو له مخې شاوخوا شپږ سوه کسان او لس هلیکوپټرې د دوو کسانو د ژغورلو لپاره په کار لګیا وې. دا خلک چې په یوه سیلاني سیمه کې په هوایی کابینو کې ناست وو د دوو هوایی کابینو د ټکر په خاطر باندې شاوخوا درویش ساعته په هوا کې ایثار پاتې وو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. د امریکا ولسمشر پرون په واشنگتن کې یو ځل بیا دغه ژمنه تکرار کړه چې د اسرائیل دفاع به کوي او ایران به بریالی نه شي. اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړي وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وشو او دوه جنرالان یې پکې ووژل شول، ایران بیا ویلي چې خپل غچ به واخلي. او پولیسو ویلي نن د استرالیا په سیدنی ښار کې یو کس په چړو باندې یا د چاقو په ګزارونو باندې شپږ نور کسان وژلي دي. د اسوشیټد پرس د راپور له مخې د ویستفیلد په شاپینګ سنټر یا د سوداګرۍ په مرکز کې یو سړی په چاقو باندې حمله وکړ چې شپږ تنه وژل او د یو ماشوم په ګډون یې یو شمېر نور ټپیان کړل. د پولیسو د کمشنر مرستیال انتونی کوک خبریالانو ته تایید کړ چې پولیسو په خپله برید کوونکی په ډزو وژلی دی. تر اوسه پورې د برید کوونکي هویت نه دی څرګند او د برید علت هم نه دی رسنیز شوی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته د سر مطلب مو دا ده چې له پاکستان د اپریل تر 15 را مخکې هم د کارت لرونکو افغان کډوالو د نیولو او زورولو لړۍ پیل شوه.
پاکستان حکومت ورکړل شوی مودې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشې کړ.
د د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د سیلونو د راوتلو امکان اټکل شوی دی. لاغې ډلې په اروزګان کې سیلونو خلکو ته ملک ژوبل اړولې.
توان بیا نه زه دی درتوان زه اوس دکن توان به درتوان چې سرای نه نړولي چې سرای ته اوبه نه نوتلي چې پلونه یې نړولي چې زموږ آبا چې مځکې وړي دي چې زموږ د مځکو سیل ته وکړي چې دا وسه نړوي یا د سارې سر نړولي دي.
ایرانی ځواکونو په هرمز تنګي کې یوه کښتۍ ګرځولې.
پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کښتۍ نیولې ده. در دې شیبې
د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه واد په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي پاکستان نه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغۍ اخته شوي. نوموړي ازادي راډیو ته ویل په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې له پاکستانه د بی اسناده او ای سی سی د کډوالۍ لرونکو کارتونو د درلودونکو د ایستلو ضربله جلته دوه ورځې پاتې دي، په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې یو غړي او د دغه هیواد د کراچۍ په ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د ورځو په کمیدو سره دوی په بیلابیلو ذهني او د فشار په ناروغیو اخته شوي دي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې په تېر اختر کې د ډیرو افغان کډوالو کورونو ته ورغلي او د هغوی وضعیت یې له نږدې کتلی دی.
پختر کې دلته افغانان میشتي هغه ایریا ته مونږ تللي وو، نو هغوی وویل چې مونږ مطلب نه روزه په سپون تیره کړې ده او نه مو اختر له جامې کړې وې د ویرې او بې سکونۍ د وجې. مونږ ولیدل چې هلته اکثره افغان کډوال چې دلته دي هغه د مختلفو بیماریانو سره مخامخ شوي دي، ذهني چې کمې مونږ ورته ویلی شو چې دوی وی چې بلډ پریشر او داسې نوري مرضونه ورته لګېدلی دي.
په همدې حال کې یو شمېر افغان کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا وکړه چې په بیلابیلو سیمو کې د پاکستاني پولیسو له لوري د افغان کډوالو د زورولو لړۍ پیل شوې. د پاکستان د پنجاب په چکوال سیمه کې میشت یو افغان کډوال حقیار چې د ای سی سی کارت لري ازادي راډیو ته وویل
دا د 15 تاریخ نه دی برابر شوی، د 15 تاریخ نه مخکې د لګیا دی اکثره ځایانو کې چاپی چې یو خلک نسی زمونږ رشتہ داران او داسې خلک مونیول، نو دلته زمونږ ډېر پیسې باندې دي، کار روزګار هم دی، نو مونږ که الته زو د ارس مونږ نه پاتې کیږي، التم حالات هغه څه خراب دي، کار روزګار نشته او دلته د مونږ تنګي.
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې میشت یو بل افغان کډوال احمد وویل
پاکستان حکومت د ورکړل شوي مودې یا نیټې څخه مخکې موږ ته پولیس ځای په ځای متنګوي، زموږ کورونو ته راځي، ډېر بد وضعیت موږ سره کوي. همدا تېره ورځ ما یو د تره زوی د پولیسو لخوا نیول شوی او بیا مو د پیسو په بدل کې خوشي کړ، نو موږ له ډېر سخت حالت سره مخ یو. موږ په یونیسیار او د بشر حقونو په ټولو نړیوالو بنسټونو باندې غږ کوو چې په پاکستان کې د افغان کډوالو له حاله ځان خبر کړي.
دغه افغان کډوال ادا کوي چې په تیر کوچني اختر کې د پولیسو له ویرې چې وبنیول شي له کورونو نه دی وتلی او د اختر خوښي نه ده نمانځلي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه لښکېلو لوریو په ځانګړي ډول په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت، په افغانستان کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت او په اسلام آباد کې د یو این ایچ سی آر له ویان د معلوماتو غواړو، خو دوی زموږ اړیکې ځواب نه کړي. خو په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منځه وایي ښکاري چې پاکستان د کډوالو د ویستلو په برخه کې د هیڅ لوري غوښتنو ته مثبت ځواب نه دی ویلی او لا هم په خپله پرېکړه ټینګار کوي. وړاندې تر دې ګڼو نړیوالو بنسټونو له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو د ویستلو د دوهمې لړۍ د پیل کېدو پرېکړه بیرته واخلي. پاکستان پریکړه کړې چې د اپریل په 15مه یعنی دوه ورځې وروسته له پاکستانه د بی اسناد افغان کډوالو د ویستلو دوهمه لړۍ پیل کړي. په دې کې هغه افغان کډوال هم شامل دي چې د ای سی سی په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. دا هغه افغان کډوال دي چې له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسیږي او په 2018 میلادي کال کې ورته د دې هیواد له لوري دغه قانوني اسناد ورکړل شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنرۍ یا یو این ایچ سی آر د معلوماتو پر بنسټ د دغه کډوالو شمیر 8,30,000 کسانو ته رسیږي چې اوس مهال یې د اسنادو موده پای ته رسیدلې. د یادونه ده چې پاکستان له خپلې خاورې د افغان کډوالو د ایستلو په لومړۍ مرحله کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې پیل کړه، بیا سنا د افغانان له خپلې خاورې وویستل چې شمېر یې له 15 لکو زیات ښودل شوی.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ایران او اسرائیلو ترمنځ د ترنګلتیا زیاتوالی او د دواړو هیوادونو لوري د بریدونو د پیل احتمال په ایران کې شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي دي. دا چې جزئیات یې څه دي په دغه رپورټ کې واورې.
په داسې حال کې چې د ایران او اسرائیلو ترمنځ د احتمالي جګړې په اړه ګنګوسي مخ په زیاتېدو دي، په ایران کې میشت افغان کډوال چې د بیکاري او امنیتي ګواښونو له امله یاد هېواد ته پناه وړې اندېښمن دي. دوی وایي چې د ګنګوسي د دوی پر کار ناوړه اغېز کړی دی. په ایران کې وی افغان کډوال عزیز ګل افغان بیگ ازادي راډیو ته وویل یو میاشت کېږي چې له دندې ګوښه شوی.
نگرانی ما اول خو یې است که اگر اینجا هم جنگ شوه
زموږ اندېښنه دا ده چې که دلته جګړه وشي موږ چیرې ولاړ شو، او دوهم دا چې د ترنګلتیا خپل اغېز لري. د ډالر بیه لوړه شوې، هغه سانو چې دنده درلوده وزګار شوی. ما په خپل د یو شرکت په حسابداري برخه کې کار کاوه او اوس وزګار یم.
ویب سایت او حسابداري ش کار میکردم که فعلا تعطیل است کلان.
ورته وخت کې پیران کې یو مدني فعال قدرې رضای همي چې کدا احتمالي بریدونه وشي د هغو زرګونو افغانانو ژوند بل ستونزو سره مخ شي چې د امنیتي کوخونو له امله له افغانستان نه ایران ته تللی دي. نو موږه ازادي راډیو ته وویل
ایده زیادی از مخالفین طالبان اینجا حضور داره که از حکومت پیشین فعالین مدنی حقوق بشر و همچنان
د مدنی و بشری حقونو فعالین و پگردون د طالبانو ډیر شمیر مخالفین دلته حضور لري چې که هیواد ته ستانه شي هم ژوند یې له ګواښ سره مخ کیږي او هم یې اقتصاد ضعیفه کیږي. د دې نه چې په ایران کې د جنګ احتمال شته ډیر اندېښمن یو، ځکه تر ټولو زیاته بیه به یې کډوال پرې کوي.
در ایران جنگ شوه وضعیت ما مهاجرین افغان بسیار خراب میشه و بسیار بهای سنگین را پرداخت میکنیم.
د پوځي چارو کارپو محمد صادق شینواری هم وایي چې دا ترنګلتیا او احتمالي شخړې به د افغانستان او افغانانو پر وضعیت هم اغیز وکړي.
د ایران لخوا د اسرایلو په خاوره باندې عمله نه یوازې د دواړو هیوادونو په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې منفي اغیزه کېدلی شي، بلکې د دې احتمال ډیر لیدل کېږي چې جګړه په سیمه کې پراخه شي او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت باندې هم منفي اغیزه کېدلی شي.
د ایران د کورنیو چارو وزارت د شمیرو له مخې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته میلیونونه افغانان ایران ته کډوال شوي، او یاد وزارت شپږ میاشتې وړاندې په ایران کې د بې اسنادو افغان کډوالو شمیر 5 میلیونه ښودلی و. د اندېښنې په داسې حال کې دي چې اسرائیلو د وري په 13مه د سوریې په دمشق کې د ایران پر کنسلګرۍ برید وکړ چې په ترڅ کې د سوریې او لبنان لپاره د ایران د سپاه پاسداران د قدس ډلې مسؤول قمندان محمد رضا زاهدي په ګډون د دې ډلې وتنه چارواکي ووژل شول. ځینو امریکایي رسنیو هم د جمعې په ورځ راپور ورکړ چې ایران پر اسرائیلو د غچ اخیستنې برید لپاره تجهیزات چمتو کړي دي. سی این این تلویزیون د یوې باخبرې سرچینې له قوله راپور ورکړی چې ایران به په دمشق کې د اسرائیلو برید ته اړین ځواب ورکړي، خو په ورته وخت کې د هیواد نه غواړي په وسلوالو جګړو کې ښکیل شي. سینن د امریکا د معلوماتي څانګې د ارزونې په حواله ویلي چې ایران ممکن د خپل نیابتي پوځ په کارولو سره د اسرائیلو برید ته ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د ترنګلتیا د کمیدو غوښتنه کړې ده.
د ایران په موضوع کې به تم شو. ایراني ځواکونو په هرمز تنګي کې یو کانتینری کښتۍ دراولې ده. وروسته ویلې دي چې دا د اسرائیلو یو کښتۍ وه چې دوی ګرځولې ده. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
د اسوشیټډ پریس اژانس په ترلاسه کړې ویډیو کې ښکاري چې نن په هلیکوپټر کې کمانډو ځواکونه په هرمز تنګي کې پر وی بیړۍ برید کوي. دا ویډیو دفاعي چارواکو چې د استخباراتي چارو له امله یې د نومونو له ښودلو ډډه کوله له اسوشیټډ پریس اژانس سره شریکه کړې ده. په دې ویډیو کې ښکاري چې کمانډو ځواکونه د بیړۍ د کانتینرونو خواته ښکته کیږي. د کښتۍ د عملې یو غړی وای مراوسی د بیا خپل همکارانو ته وای چې د کښتۍ بل لوري ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس اژانس سرګندوي چې سمدستي د ویډیو کارولی نشي تاییدولی. پر دې کښتۍ احتمالا د پرتګال بیرغ لیدل شوی دی. تر دې راپور وروسته ایراني رسنیو وویل چې د دوی ځواکونو نن په خلیج کې د دوی په وینا د سیونیستي رژیم یو کانتینر کښتۍ نیولې ده. د ارنا دولتي اژانس راپور له مخې د ام سي اس آر اس په نوم باربري بیړۍ د سپاه ځانګړو سمندري ځواکونو ګرځولې ده. فرانس پریس اژانس راپور ورکړی دی چې دا کښتۍ ایران د خپلو اوبو خواته بیولې ده. د اسرائیل پوز ویلی دی چې ایران په د وضعیت د لا خرابېدو پایلې وویني. د راپورونو له مخې دا بیړۍ د متحده عربي اماراتو او ایران ترمنځ په اوبو کې څو ورځې وروسته تر دې نیول شوې ده چې ایران خبرداری ورکړی و چې د اوبو دا لاره به د بیړیو پر مخ وتړي. روټرز اژانس د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاعي چارو د یو مسؤول په وینا خبر ورکړ چې دا مسله څاري. واشنگتن ایران ته خبرداری ورکړی چې پر اسرائیل حمله ونه کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د جمعې پر ورځ ویل داسې اټکل کوي چې ایران به ژر پر اسرائیل برید وکړي، خو د تهران ته خبرداری ورکړ چې دا کار ونه کړي. وروسته تر دې چې د اپریل په لومړۍ نیټه د سوریې په پلازمینه دمشق کې د ایران پر کنسولګرۍ د هوا له لورې برید وشو، د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب د وو غړیو په ګډون 12 ووژل شول. په دوی کې 2 د سپاه جنرالان وو. تر دې وروسته تهران بیا بیا دا خبره کړې ده چې خپل غچ به واخلي. د راپورونو له مخې اسرائیل پرون د ایران یا د ایران د ملاتړو وسلوالو له لورې پر اسرائیل د احتمالي برید لپاره چمتووالی نیولی و.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښځه یې غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا زادې راډیو نل تکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میدان او څنګه نه ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میدان
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه.
یو شمیر افغان هندوان او سیکان چې ځمکې او جایدادونه په افغانستان کې د بیلابیلو حکومتو پر مال غصب شوي وایي د طالبانو حکومت باید د دوی د ملکیتونو د بیرته ګرځولو لپاره عملي اقدام وکړي. د عبدالسال کې چې د طالبانو حکومت 3 ورځې وړاندې د افغان سیکانو او هندوانو د ځمکو او جایدادو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړولو اعلان وکړ. جزئیات په دغه رپورټ کې.
په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د تیرې اونۍ د سېشنبې په ورځ د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ملکیتونو او ځمکو د بیرته ګرځولو لپاره د یو کمیسیون د جوړېدو اعلان وکړ. یو شمیر افغان هندوان او سیکان وایي چې د دوی د ملکیتونو د بیرته ستنولو لپاره هیڅ عملي کار نه دی شوی. یو افغان سیک ادعا کوي چې د ده او د تره د کورنۍ شاوخوا 1500 جریبه ځمکې د پخوانیو حکومتونو پر مهال غصب شوي. دا چې نه غواړي نوم یې د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
هر نوی حکومت چې راځي له موږ سره ژمنې کوي خو عمل نه کوي. د طالبانو حکومت هم له 13 کلونو راهیسې ژمنه کوي خو موږ یې عدلي وزارت او محکمې ته استولي یو. د تیر جمهوري حکومت غوندې هلته هم بیوروکراسي یا کاغذ پراني زیاته ده او هیڅ عملي اقدام نه کوي.
د پداس حال کې د چې پر افغانستان د طالبانو ل بیا ځلې واکمنۍ وروسته زیات شمیر افغان هندوان او سیکان د دوی پر مذهبي مراسمو د بریدونو او امنیتي ګواښونو له امله افغانستان ودلې او د هند په ګډون نورو هیوادونو ته پناه وړې. په هند کې د افغان هندوانو د شورا مشر جبهول سنگ ازادي راډیو ته وویل که څوم د طالبانو د حکومت له دې اقدام خوښ دی خو د خبره طالبان باید لومړی په افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو امنیت ته پام وکړي.
دا تر ټولو ښه خبر دی. کاش دا کار وشي موږ خوشحاله کیږو. موږ غواړو چې دواړه خواز مګرونه که په پاکستان کې دي او که په هند کې بیرته خپل هیواد ته ستانه شي او هلته ژوند وکړي. خو څوک تضمین کوي چې بیا پر موږ بریدونه نه کیږي؟ که په افغانستان کې اوسه حکومت رانه شي ستونزمنه ده چې بیرته افغانستان ته ستانه.
د افغان هندوانو او سیکانو د غوښتنو په اړه مو د طالبانو د حکومت د وایان زبیولا مجاهد نظر وپوښت خو د راپور تر خپرېدو پورې مو ځواب ترلاسه نه کړ. په همدې حال کې د هند ټایمز ورځپاڼې راپور ورکړی چې د هند بهرنیو چارو وزارت د افغان هندوانو او سیکانو د ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره د طالبانو د اقدام هرکلی کړی. ورځپاڼې د هند بهرنیو چارو وزارت د ویان رندر جیسوال له قوله لیکلي چې که طالبانو پریکړه کړې وي چې د افغانستان د هندوانو او سیکانو جایدادونه او ځمکې بیرته دوی ته ور وګرځوي، دوی دا یو مثبت پرمختګ بولي. د طالبانو د حکومت د عدلي وزارت د مارچ په لومړیو کې وویل چې د ځمکو د غصب د مخنیوي کمیسیون په ټول افغانستان کې د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ملکیتونو په اړه تحقیقات پیل کړي. د افغان هندوانو او سیکانو د غصب شویو ځمکو او جایدادونو مسله له کلونو راهیسې ناحل پاتې ده او د طالبانو حکومت له پرلپسې ژمنو سره سره تر اوسه د دوی د غصب شویو ملکیتونو د بیرته ورکولو لپاره کوم عملي اقدام نه دی شوی.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوروزګان ته بار شو. هلته سیلابونو 2 ماشومان مړه کړي او شاوخوا 100 کورونه یې تخریب کړي دي. خلک وایي چې هیڅ مرستې ورسره نه دي شوي.
چارواکي هم وایي چې ځاني او مالی زیانونه خلکو ته رسیدلي او باید عاجل مرستې د محصول خواله دوی سره وشي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
دا د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالیو کې سیلابونه دي چې د تیرې ورځې راهیسې راوتلي او تر نن ورځې پورې په خورا شدت سره جریان لري. د اروزګان ولایت ځایي طالب سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اروزګان ولایت ځایي طالب سیمه ییز چارواکي خبر ورکوي چې د دغه ولایت په مرکز او یو شمېر ولسوالیو کې د یادو سیلابونو له امله تر دا مهاله دوه ماشومان مړه شوي او په زیاته پیمانه خلکو ته مالی زیانونه رسولي دي. د اروزګان ولایت لپاره د طالبانو د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې رئیس حاجي خالد نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې د لومړنیو معلوماتو پر اساس د یادو سیلابونو له امله په مرکز ترینکوټ کې دوه ماشومان مړه کړي او زرګونه جریبه کرنیز ځمکه باغونه لیلارې او پلونه تخریب کړي دي. نوموړي وایي د یاد ولایت په خاص اروزګان ګیزاب چورا او جهراوت ولسوالۍ کې هم ګڼ شمېر کورونه تخریب کړي، زرګونه جریبه کرنیزې ځمکې لوی لارې او پلونه یې هلته هم تخریب کړي دي او دغه راز د یاد ولایت په چنارتو ولسوالۍ کې یو بند هم تخریب کړي دي.
او مالی توانونه دغه پر اخر مشکلات په پیش کړی دي. نو ملي متحد د نمائندگان سره د ټول دونران سره د ټول مؤسسات یې احترامانه هیله کوه چې دا ولس په دای سخت وخت کې لا سره یو توو کې
شاغلی خالد وايي د لارو د بندښت او د پلونو د تخریب لامل د دې ټیمونه د مرستې لپاره لرو سیمو ته ځانونه نسره سوالای دی. لا نړیوالو مؤسساتو غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د لاسنیوي وکړي. بلخوا د اروزګان اوسیدونکو هم له خیریه مؤسساتو څخه غوښتنه کوي چې په سختو ورځو کې د مرستې ورسره وکړي او سرپناه دې ورته برابره کړي او مرستې دې ورسره وکړي. د اروزګان ولایت اوسیدونکو وایي په تیرو څو کلونو کې دا ډول سیلابونه بی ساري دي چې په دغه ولایت کې راوځي او دې ته په زیاته اندازه مالی زیانونه رسولي دي.
زما نوم قدرت الله د صفت خا د کرې اوسیدونکو زیانونه خو له موږ سوله چې ډېر ورسوله دا د تېوې نه وسته ولیدله چې زما په سره یو بنه نه وتلې لاله ماندو براله دا فسره یونه نه وتله پاتم زکم یو ورل شنه شنه کشتونه چې پکې یو مندرله یو لانی کله نه چپکې سم بلا سفسور
زما نه ماج مچولادی توان به نه زده در توان نه زوز دکن توان به در توان چې سره نه نړولې چې سره ته وب نه وتلې چې کله نه نړولې چې زمر ابا چم زکې وړې چې زمر زم زکو سل ته وکه چې دا وښه نړې یا د ساري سره نړولې چې یو وای زما نه د ټول مسلمانان د شیخ خپل وینې د خلکو اینداری یو د دکان نه یوړل تور فرون یو دنه د دمر لې مانده یو انا الک راوړ د جل سکالو او پرن مازګار بیا بل انجلی راوړ او غمړه و خره کی پرن یو بل سړی راوړ و رو در راوړ مړو
لادی ټول سره سره معلومات چې د سیمې خلکو ازادي راډیو تور کړی شي چې دردا مهاله پورې څلور کسان د سیلابونو له امله مړه شوي دي چې درې په مرکز ترینکوټ او یو کس په دې راو ټول سوالی کې دي. دا یادونې وړ دی چې د اروزګان په مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالیو کې لا هم سیلابونه په خورا شدت سره ادامه لري. ځایي طالب چارواکي وایي چې دغه سیلابونه به لا نور هم زیانونه خلکو ته ورسوي.
د ازادي راډیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شي.
ازادي راډیو څلور ویشت ساعته
د ځینو خصوصي وړکتونو مسؤلین او ښوونکي وایي په دې وروستیو کې یو شمېر وړکتونونه تړل شوي او یا زدکونکي کم شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر میندې چې خپل ماشومان یې وړکتونونو ته لیږل وایي چې د اقتصادي ستونزو او د کار او د زده کړې د امکاناتو له لاسه ورکولو له امله نور خپل ماشومان وړکتون ته نه لیږي. خو د وړکتون یو شمېر ښوونکي د وړکتونونو اهمیت ته اشاره کوي او وایي د وړکتونونه د ماشومانو د ذهني او جسمي ودې لپاره زمینه برابروي. په دې اړه پام وکړئ
د سنا کاکړ رپورت.
د یو شمیر وړکتونونو مسؤلین او ښوونکي وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته د ډېرو میندو د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله یو شمیر وړکتونونه تړل شوي او ځینې یې د زده کوونکو له کمښت سره مخ دي. په هرات ولایت کې د وړکتون پخوانی ښوونکي ریحانه وایي چې د ډېرو وړکتونونو د تړل کېدو له امله اوس کاره ده. هغې ازادي راډیو ته وویل:
ما په افغانستان کې د وړکتون ښوونکي په توګه دنده درلوده او له دې لارې مې د خپلې کورنۍ ملاتړ کاوه چې ټولنې ته د اوږو بار نه شم. که په یوه هیواد کې نر او ښځه دواړه د کار او زده کړې حق ولري، هغه هیواد پرمختګ کوي.
په کابل کې د افعال وړکتون مسؤله مایي چې د پخوا په پرتله د زده کوونکو شمیر کم شوی او د ماشومانو میندې او پلرونه هم په فیس کې د چنې وهلو سره سره فیس په وخت نه ورکوي.
تر یک حد بسیار کم شاګرد کم شده و مشکلات اقتصادی که
زده کوونکي کم شوي خو اقتصادي ستونزې دي چې موږ یې ویدلی شو چې د خلکو اقتصاد څنګه دی. هغه دا چې کله چې والدین راځي د فیس دپاره ډېر بحث کوي چې کله فیس ترې واخلو او کله چې فیس ورکوي د یو څه ځنډ وروسته یې ورکوي
و فیس که میارن یک کمک به تاخیر تر میارن.
د چوالې په وړکتونونو کې د زده کوونکو شمیر کم شوی دی. له یوې مور څخه مو وپوښتل چې د ښځو او نجونو پر کار د طالبانو حکومت له بندیز د مخې خپل ماشومان وړکتون ته وړل. دغه مور چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
پخوا به ما خپل ماشومان کودکستان ته لېږل، ځکه واړه به مکتب ته نه شوه تلی. یو څه به یې هلته زده کړه، دوستان یې وهلته. اوس زه خپله په کور کې یم، د دې لپاره ماشومان خپله په کور کې ساتم. اوس اقتصادي وضعیت د کورنیو ښه نه دی، خلک خپل ماشومان خپله په کور کې ساتي.
خو په بغلان کې د وړکتون ښوونکې فاطمه وایي وړکتونونه له میندو او ماشومانو سره په ذهني او جسمي وده کې مرسته کوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل:
کستان شاګردار فقط از 3 ماهه الا
دی وړکتون خون کې له درې میاشتنی څخه درې کلن ماشومانو ته درس ورکوي. بیا د آی سی ډی برخې ته ځي چې دلته بیا د وړکتون ښوونکي مسؤلیت لري چې ښځې، میندې او د هغوی ماشومانو ته درس ورکړي، تر څو چې میندې هغه عملي کارونه چې ښوونکي یې ورښيي تقلید کړي او په کور کې خپلو ماشومانو سره ترسره کړي، تر څو د هغوی باډي لنګویج تقویه شي.
د کارځای او دولتي ادارو د وړکتونونو یو شمېر مسؤلینو هم ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د ښځو پر کار د هغوی له بندیزونو وروسته په ډېرو دفترونو او د کارځایونو کې دا ډول وړکتونونه تړل شوي او کارکوونکي اوزګار شوي دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په تېرو دوو لسیزو کې په تعلیمي ادارو کې د ښځو د ونډې او په بېلابېلو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی د دندو له زیاتېدو سره په بېلابېلو ولایتونو کې د وړکتونونو شمېر ورځ په ورځ زیات شو، چې ظاهرا ډېر دوام یې ونه موند.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا ازادي رادیو ټول اوریدونکو کارکونکو ته د اختر مبارکي وایم. د افغانستان ټول مجاهد ولس ته د اختر مبارکي وایم. خدای دې د ټول منځونه تراوی عبادتونه جالا قبول کړي. محمدی مده هلمند ولایت سنگین ولسوالی است. زما دا یو نظر و مال دا کمی مرسی چې راځي غرمونو کسانو ته نه رسیږي. دا چې د افغانستان کې د اوبو پر بندو پر کلینیکو ولګیږي، دا به د افغانستان د ستړو خلکو دپاره ډېرې په ګټې. د ازادۍ راډیو څخه ډېره مننه. خدای په امان.
السلام علیکم ورحمتالله. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او محترمه اورېدونکو ته د زړه د اختصاصه ډک سلامونه وایم. یو پیغام دی و ټولو افغانانو ته، هغه دې په دا پیغام باندې سر خلاص کړي او ځان یې په پوه کړي. دا بعضې خلک پر واټساپ باندې میسجان سړي ته پرېږدي، وایي ستا یې دپاره جایزه راوتلې ده، د څلورو هېوادو په بانک کې راوتلې ده، ما ته یې دا راواستوئ هغه دا رقم، خو ستا جایزه راوتلې ده. ته به 2200 افغانۍ د شمس الدین په نامه و خوست واسطه ده سره پیسې. عباس چې هغه ته دې واسطه وي، هغه ته پیسې واسطه، ته به ورشه په عینومې نه کې کابل بانک ته، هغه بیا تا ته 25 لکه افغانۍ درکوي، مازې دا پیسې ورکړه. نو ما سر ورسره خلاص و، سړی غله دي باره، ما زه دونې پیسې نه لرم، ما ته دې 25 لکه افغانۍ راکړي، بیا به زه شمس الدین ته پیسې حواله کړم وابېستوم. ولې هغهش هغه پیسې ورکړه، بیا به ته هغه 25 لکه افغانۍ یوې. نو زما سر په خلاص و، سړی غل دی. نو ما ودیا 25 لکه افغانۍ دي، هغه به زه راواخم، 1 لک افغانۍ به تی ته درکړم، هغه 25 لکه افغانۍ یې زما برا. ودیا که نه دا رقم نه کېږي، ژر یې تسلیم که، کنې دا جایزه موږ بیا بل چاته ورکوو. نو زما سر ورسره خلاص و ټول افغانان چې په دې باندې پوهوي دغه رقم میسجان دغه کوي ته چې د ټولو سر ورسره خلاص محترم افغانان ښه وخت ولرئ. السلام علیکم.